کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو د پوهنې وزارت د کابل په لویدیځ کې د شهید عبدالرحیم لیسی او د ممتاز په نوم پر ښوونیز مرکز تر پرونی چاودنې وروسته په خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړه له خپلو امنیتي ځواکونو غوښتي دي چې عاملین یې ونیسي او سزا ورکړي. جرمني اژانس د کابل د پولیسو د ویان خلیل جادران په وینا وایي چې په دې برید کې 9 تنه وژل شوي او 19 ټپیان شوي دي، خو یو شمېر نتایج شوي راپورونه د قربانیانو شمېر 15 یادوي. د دې چاودنو مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی اخیستی. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو برخو کې بیا کار پیلوي چې د کرنې، روغتیا او کورنۍ معیشت پر مسایلو تمرکز کوي. خو دې بانک د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. له دې پریکړو به خبرو دو سرچینو رویټرز اژانس ته دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وڅنډولې. د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي طارق علي بخیت او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ د خبرو د اجنډا په سر کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو مسله شامل وه. د اسلامي همکاریو سازمان په خبر پاڼه کې لیکلي دي چې پر یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو هم لکه له افغانانو سره پر بشري او اقتصادي مرستو، همداراز له ترهګرو سره پر مبارزې خبرې وشوې. خبر پانه کې ټینګار شوی دی چې دا د نجونو اساسي حق دی چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د بشري حقونو او د افغانستان د نجونو او ښځو په چارو کې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم په دې غونډه کې برخه لرله چې پرون په آنلاین ډول ترسره شو. روسیا وایي چې د اروپایي ټولنې د دوو هیوادو 16 ډیپلوماتان یې له خپلې خاورې ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې 21 ډیپلوماتان د بلجیم او 45 د هالنډ دي. د ډیپلوماټانو ته دوی اونۍ وخت ورکړی دی چې له روسیې ووسی. د فبروري لومړۍ نیټه راپدې خو چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، اروپایي هیوادو تر اوسه د روسیې تر 300 ډیر ډیپلوماټان شړلې دي. د دې په ځواب کې روسیې د هالنډ، بلجیم او تر دې مخکې د چک جمهوریت، بلغاریا او څو نورو هیوادو یو شمېر ډیپلوماټانو ته ځواب ورکړی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د بشري حقونو د څار سازمان په کابل کې تر پرونیو بریدونو وروسته ویلي دي چې پر پوهنې برید دی و هیواد پر راتلونکي برید دی او له شکی باید خوندي شي.
It's particularly hard.
دا ځکه زړه بوږنوونکی دی چې د دشت برچي اوسیدونکي اکثریت هزارګان دي.
په کونړ کې پروژه کې د خوراکي موادو نرخونه ګران شوي.
یو پروژه ده بل فقر او بیوزلی او شترسیدل ده. داسې کورنۍ چې د سلګونو نوړي هغه مخام ته روژمات نه لري.
د یو شمیر نور مطالبه ترڅنګ د زهرو کاروان خبرونه لرو.
قانون پیل کله قانون څخه وروسته سیګریټ ته مخه لګه سیګریټ په سیم ده سي چر سوته.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
احمد شبریم پر خبرونه کې میر احمد صاحب په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان په کابل کې پر ښوونیزو مرکزونو پرونی حمله وحشتناک ګڼلې. وای پر پوهنې برید د یو هیواد پر راتلونکو برید دی. د بشری نړیوال سازمان وای طالبان د افغانستان د چارواکو په توګه د ملکی وګړو په ځانګړي توګه د قومي او مذهبي لشکرو په ساتنه کې پاتې راغلي دي. بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم دا بریدونه خندلی او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش پر ملکی وګړو او ملکی بنسټونو بریدونه د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو خلاف بللې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې په دوو ښوونیزو مرکزونو د پرونیو بریدونو یو ورځ وروسته د بشري حقونو د څار سازمان د حملې زړه بوګنوونکي بولی. د دې سازمان د خوځو څنګ مسؤلې هیدربار ازادي رادیو ته وویل د دشتې برچی سیمې اوسیدونکو چې اکثریت هزارګان دي له تاوتریخوالي سره مخ دي.
دا ځکه زړه بوږنوونکی دی چې د دشتې برچی اوسیدونکو اکثریت هزارګان دي او دوی له تاوتریخوالي سره مخ دي. دوی پخوا هم پر روغتون او سید شهدا ښوونځي د برید پر مهال له ورته تاوتریخوالي سره مخ شوي، خو دولت ورته رسیدګي نه ده کړې او د خلکو پوښتنو ته یې ځواب نه دی ورکړی. اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دوی تمه هم له حکومته کمه شوې چې د دوی د ساتنې لپاره ډیر څه کړی.
د بخښنې نړیوال سازمان هم یو اعلامیه کې د برید په کلکو ټکو غندلی او په سویلي اسیا کې د خپلې کمپاینرې سمیرا حمیدی له قوله لیکلي په ښوونځیو دا وحشیانه بریدونه هغه تاوتریخوالی ښیي چې افغانان په ورځني ژوند کې ورسره مخ دي. د هغې له قوله دا برید دا هم ښیي چې طالبان د حقیقي چارواکو په توګه د ملکي وګړو په ځانګړي ډول د قومي او مذهبي لګاکیو په ساتنه کې پاتې راغلي. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادارت کړه چې ګنې دوی د قومي او مذهبي لګاکیو امنیتي خوندیتوب ته پام نه کوي.
دا خبره غلطه ده چې موږ امنیت نه تامین کړی. دا اوس هم د پیښې ډېرې کمې دي که تاسو د تېر په پرتله باندې محاسبه وکړي او موږ ورته متوجه یو. خو دا نو ډېر ناځوان مردانه کار ځکه اوسې مکتب و داسې ځای اوسې مخکې له وړاندې دلته په اړه باندې داسې بشپړ تدابیر نه ونیول شوي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم له طالبانو غواړي چې د دې پیښې عاملان ونیسي او محاکمه یې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوتریش هم په خپل ټویټر پاڼه کابل کې پر ښوونځي او یو ښوونیز مرکز برید خونړی یاد کړی او پر ملکي وګړو او ملکي بنسټونو بریدونه یې د نړیوالو بشردوستانه قوانینو خلاف بللی دي. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری بیا لیکلي په افغانستان کې د قومي او مذهبي لګاکیو ماشومان په پرله پسې ډول په نښه کیږي او دا ناوړه عمل باید ودرول شي او عاملانو سره حساب وشي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلامیه کې لیکلي امریکا نه یوازې د برید غندي بلکې عدالت ته یې د عاملینو د راکاګلو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې زیاته شوې ټول افغان ماشومان د دې حق لري چې خپلې زده کړې په آرام فکر او له ویرې او تاوتریخوالي پرته وکړي. د کابل په لویدیځ کې پر موعود تبیان او سید شهدا ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو له بریدونو وروسته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې خونړۍ حمله ده چې زده کوونکي پکې په نښه کیږي.
د کابل په لویدیځ کې د شهید عبدالرحیم لیسې او د ممتاز په نوم پر ښوونیز مرکز د پرونیو چاودنو په ارتباط جرمني اژانس د کابل د پولیسو د ویان خلیل زدران په وینا څرګنده کړې ده چې په دې حملو کې 9 تنه وژل شوي او 19 ټپیان شوي دي، خو یو شمیر نتایج شوي راپورونه د قربانیانو شمیر 25 یادوي. د دې چاودنو مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی اخیستی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای ستای.
د طالبانو د اقتصاد وزارت د ټولو غیر دولتي مؤسسو او منجوګانو له مالکانو غوښتنه کوي چې بیرته افغانستان ته راشي او بیا دې هم نوې کمارنه وکړي تر څو د انجوګانو چارې په وزارت کې له خن سر مخامخ نشي. جزئیات په دې راپور کې
محمد امین خانزاده چې د ټولنې د پیوړتیا لپاره د میرمنو د یووالي موسسي بنسټ ایښودون کې دی د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې افغانستان پریښوده. هغه اوس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي تازه د طالبانو د اقتصاد وزارت لخوا داسې یو مکتوب ترلاسه کړی چې پکې د ټولو غیر دولتي انجوګانو له مالکانو کلیدي کارکوونکو بیرته افغانستان ته د ستنېدنې او یا هم په انجوګانو کې د نویو تعیناتو غوښتنه شوې. ښاغلی خانزاده د طالبانو لخوا دا ګام د انجوګانو مدني ټولنو د لمنځه وړلو لپاره یو بهانه بولي.
متاسفانه میخواین صدای ناتای
لبد امرغا طالبان غواړي د مدني ټولونو او د غشند هاغو انجوګانو غوونه چې اوس مال د ټولنې د سمولو لپاره کار او یاغک پورته کوي لمنځه یوسي. دوی غواړي په دې کار سره داسې درسونه رامنځته کړي چې دوی تر کنټرول لاندې وي او له دې لارې د نړیوالو نخ په لګټ خوندې کړي.
ښاغلی خانزاده وایي اوس مهال د مدیریت چارې لري د ټکنالوژۍ په وسیله ستونزمن کار نه دی. د دې مکتوب په وی برخه کې هغه انجوګانو ته چې بنسټ ایښودون کې په دنن افغانستان کې شته 15 ورځې فرصت ورکړل شوی تر څو د خپل انجو لپاره نوی اجرایی رئیسان او یا هم مدیر هیئت وټاکي او په رسمي ډول د اقتصاد وزارت ته معرفي کړي. د مکتوب د روان لمریز میاشت په دومره د طالبانو حکومت د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف په لاسلیک سره صادر شوی. خو د طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکي موین لطیف نظری به دغه مکتوب صادرول د درغلي مخنیوي یادوي.
اکثر فعالیتای ازینا
د دوی ډیر فعالیتونه په الکترونیکی امضا او سکن باندې دی او دا چاره د تقلب او جال زمينه مسايده وي. د همدې مسلې پر بنسټ د اقتصاد وزارت د دې لپاره چې د یاد چاره مخه ونیسي ټول غیر دولتي انجوګانو ته دغه مکتوب استولای.
ښاغلی نظری وایي د دې غیر دولتي انجوګانو د طرزالعملونو او قوانینو په برخه کې هم دوی بیا کتنه کړې او راتلونکي بدلونونه به سیاسي ثبات د افغانستان ملي ګټو او دغه شان کورنۍ او بهرني مسولو لپاره ګټور وي. د اقتصاد وزارت په داسې حال کې دغه مکتوب صادروي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډېری غیر دولتي موسسو د ناامنۍ او مالي ملاتړ د نشتون له امله خپل فعالیتونه ودرول. خو طالبان بیا وایي که د غیر دولتي موسسو مالکان بیرته افغانستان ته راستانه شي دوی به مال ځان او ګټې ورته خوندي کړي.
طالبان د غیر دولتي انجوګانو له څښتنانو هیله لري چې بیرته افغانستان ترش. د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي پروژه کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوي او ډیری کورنۍ د پیرلو وس نه لري. د دوی په خبره چې د سوداګرو هغه بهانه چې افغانۍ د ډالر په وړاندې ارزښت له لاسه ورکړی هم ختمه شوې او اوس د افغانیو ارزښت د جمهوریت شپو ورځو په شان لوړ شوی خو نرخونه نه دي ټیټ شوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي وایي هر کال د روژې په پیل کېدو او د اختر په رانږدې کېدو د خوراکي موادو بیې لوړېږي. د دوی په خبره چې په نورو اسلامي هیوادونو کې سوداګر او هټیوال کوښښ کوي چې په دغو مبارکو شپو ورځو کې خلکو ته د ښه کیفیت لرونکي خوراکي مواد په ارزانه بیې ورکړي، خو په افغانستان کې سوداګر بیا په روژه کې د بیو لوړولو ته مټې رابډوهي. محب الله غروال وایي په سیمه کې بېوزلي او بېوسي دومره زیاته شوې چې ډېری کورنۍ د پیشلمي او روژه ماتي لپاره خواړه نه لري.
یو خو روژه ده، بل فقر او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. داسې کورنۍ چې د سلګونو نه وړي هغه ماښام ته روژه ماتې نه لري، چربان کې به تش اوبس کې نور څه نه لري.
کونړیان وایي په کومو ورځو کې چې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت کم شو نو سوداګرو د خوراکي توکو نرخونه یو دم لوړ کړل. د دوی په خبره اوس چې افغانۍ بیرته خپل ارزښت پیدا کړی او د ډالرو قیمت لوړوالی بهانه هم ختمه شوې، خو د خوراکي موادو بیې هماغه شان لوړې دي. اکرام خکلی وایي
ډالر هم خطر روان دی، نورې پیسې یورو هم خطر روانه ده او دلته د جنسونو قیمتونه ډېر زیات بره تللي دي. ولس د ډېرو سختو مشکلاتو ستونزو سره مخ دی. داسې خلک دي چې سیر وړي وړي کورته، دوه سیر وړي وړي مخکې به خلکو په بوجو باندې وړه وړل، نو اوس چې سیر وړي وړي او دوه سیر وړي نو د غربت دا کچه دومره بیا اندازې پورته تللی ده.
په کونړ کې هټیوال بیا وایي دوی بیې نه دي پورته کړي، بلکې په بهرنیو هیوادونو کې د خوراکي توکو بیو لوړوالی د دې سبب شوی چې دلته هم نرخونه لوړ شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا آزادی رادیو په روان خبرونه کې وړاندې هم د افغانستان په اړه مطالب لرو، خو دمګړی اوکراین ته مخه کوو. اسدالله لودین په سټوډیو کې را سره دی، د اوکراین تازه حالات یې څارلې دي. لودین صاحب، د ماریوپول وروستی وضعیت څرنګه دی؟
ډیره مننه شیبر صاحب. د روسیې دفاع وزارت وایي د بشرپالنې د اصل پر بنسټ ځواکونه یو ځل بیا وړاندیز کوي چې په اوکراین کې په ماریوپول کې د ملتپال او بهرني جنګیالي نن له ماسپښین وروسته جګړه ودروي او وسلې د پر ځمکه کېږدي. بل لور ته اوکراینی پوځیانو نن ویلي چې روسي ځواکونو ماریوپول کې د ازوفستال په نوم د فولادو پر هغې کارخونې بریدونه جاري ساتلي چې اوکراینی سرتیري او عام خلک پکې ځای پر ځای دي. د اوکراین یو قومندان بیا تازه د مرستې ناهیلي کوونکې غوښتنه کړې او ویلي دي سمندري ځواکونه یې چې له ازوفستال دفاع کوي که د ژوند په وروستیو ساعتونو کې نه وي نو وروستیو ورځو کې دي. قومندان سیری ولینا ویلي دښمنان یعنی روسي ځواکونه یې د شمیر له مخې پر دوی ډیر دي او د دوی هر یو سرتیری له لسو روسانو سره مخامخ دی. د ماریوپول بندري ښار نیول روسیې ته په سیمه کې یو کلیدي ښار دی، ځکه د روسیې له هغه پلان سره مرسته کوي چې غواړي ماریوپول د اوکراین له ختیځ او کریمیا ټاپو وزمې سره ونښلوي. د اوکراین ختیځ مخکې له مخکې د روسیې ځواکونو په لاس کې دی او کریمیا ټاپو وزمه یې 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ماریوپول او د اوکراین نورو سیمو کې جګړه داسې مهال روانه ده چې د مارچ له 9 راهیسې د کیف او مسکو مرکچیان هم خبرو ته نه دي سره ناست.
لودین صاحب، پرون د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د بریتانیا او کاناډا له سر یاسمانو بوریس جانسن او جوستن ترودو سره او همدارس د نورو لویدیځو هیوادو له مشرانو سره خبرې کړې دي. د دې خبرو جزئیات خبره شوې دي او څه دي؟
څه ناڅه جزئیات راوتلي دي. جو بایدن پرون د اوکراین د جګړې په اړه د فرانسې، بریتانیا، جرمني، رومانیا، پولانډ، ایټالیا، کاناډا او جاپان له مشرانو سره ویډیوی غونډه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جنسا کې له دغو خبرو وروسته ویلي مونږ به اوکراین ته ډیر نور مهمات او پوځي مرستې برابرې کړو. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم خبریالانو ته ویلي چې اوکراین ته د دوی راتلونکې مرسته به توپخانهي وسلې وي. د جرمني، بریتانیا او نورو لویدیځو هیوادونو مشرانو هم اوکراین ته د مرستو ورته ژمنې ورکړې دي.
مننه د اوکراین له تازه حالاتو اسدالله لودین خبر کړی. له دوی څخه هم مننه. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر 12 بجو وروسته د زهرو کاروان خبرونه لرو او وړاندې بیا هم افغانستان ته ستنې شو.
مخکې تر دې چې اقتصادي خبرونو ته ورشو، د ماشومانو د ژغورنې د ادارې د نوي راپور په اړه معلومات تر سره شریکو. د ادارې خبرداری ورکړی چې په وروستۍ یوه لسیزه کې په افغانستان کې د وچکالۍ له امله په هرو دریو ماشومانو کې دوه تنه د خوړو د نه شتون له ستونزې سره مخامخ دي. د دغه راپور پر بنسټ د افغانستان د 60% کورنیو ژوند له کرنې سره تړلی دی او وچکالۍ د دوی د خوړو خوندیتوب اغېزمن کړی دی. دغه سازمان دغه شان وایي چې بشري مرستې کولی شي بیړنۍ اړتیاوې راکمې کړي، خو نشي کولی چې په بشپړ ډول ستونزې حل کړي. تفصیل په دې راپور کې
مال کودک دارم که سال است پراغه بچه هم به واسه چیزی که به واسه که قضایش مونده بعد
معصومی اوش پک کسی دی کورنی تجوان سخته شوه دی. نموری چه ده هرات ولایت لیوی و لسوالی ده وچکالی لامل لخپل کور کلی بیزای شوی وی وست نورو پا کورونو که پا کارکولو سر دومر گتی چه خپل معصومانو تا دجوندی پاتی که دو پا خاطر پورنی مدوده واخلی. معصومه یوزوی و چلور لونی لری او میړې هم ورځنۍ مزدوري کوي. نوموړي وایي ماشومان د نورو د پاتې شوي او خوړو د خوړو له امله په ناس ناستې اخته شوي.
زه
یو ماشوم لرم چې له خولې او لمنې دی، ځکه کومه ډوډۍ چې زه ورته راوړم هغه له بل وخت نه پاتې وي او بوی لګېږي چې ورکوم نو له خولې او لمنې شي، ځکه څه نشته چې ور یې کړم.
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې ورښت کم شوی دی او په دې سره له کروندو د کروندګرو په حاصل کې هم کموالی راغلی. د ماشومانو د ساتنې ادارې اسیف د چلدرن راپور ښیي چې په افغانستان کې د 12 میلیونه ماشومانو ژوند د کرنې پورې تړلی دی، چې وروستیو کمو ورښتونو او له ځمکو کم حاصل تر نورو ډېر د دوی کورنۍ اغېزمنې کړې دي. د دغه راپور موندنې ښیي چې په افغانستان کې 80% کورنیو ژوند چې 25 میلیونه کسان کېږي کرنو مالداری سره تړلی دی، چې کم ورخت د اوبو د سرچینو کمښت او دغه شان د حیواني محصولاتو د بیو کمښت بېوزلي ډېره کړې او د قحطۍ په لور یې د افغانستان د تک خبر ورکوي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې خبرداری ورکړی چې افغانستان د خوړو د نشتون په برخه کې بد ناورین تیروي او په دغه هیواد کې 5 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخ دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاری په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی. په افغانستان کې د انساني او اقتصادي ناورین په پراخېدو سره نړیوالې ټولنې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 2.4 میلیارد ډالر ځانګړي کړل تر څو په دې ډول ماشومان له لوږې او بېوزلۍ وژغورل شي.
د طالبانو پر رهبری د افغانستان بانک وایي سوداګرو او پانګوالو ته بهر ته د پیسو د لیږد اسانتیا برابرې کړې دي. د دې بانک وایان محمد صابر مومن ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي سوداګرو او پانګوالو ته د پیسو د لیږد په برخه کې لازمي اسانتیا برابرې کړې دي چې له دې سره به بیې ټیټې او سوداګرو عوامو خلکو ته به ګټه ورسیږي. ښاغلی مومن وایي د دې پریکړې په اساس سوداګر او پانګوال کولی شي له تجملي توکو پرته د لومړنیو توکو لکه د خوراکي توکو، طبي او کرنیزو درملو، سون توکو، عصري ماشینونو او ټکنالوژیکو وسایلو د اخیستو او حتی په بهر کې محصولانو ته ټیلیګرافي یا ټیټیټي لیک د بانکي سیستمونو له لارې وکړي. نوموړي همدارا زیاته کړه سوداګریز بانکونه دې د داخلي اسانتیاو په برخه کې د صادراتو له مدرکه واردې شوي پیسې بې له کوم محدودیت او ځنډ څخه سوداګرو ته ورکړي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر د کورنیو تولیداتو او محصولاتو په ودې ټینګار وکړ. هغه خبر پاڼه چې پرون وخت یاد وزارت خبره کړې پکې راغلي د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست نورالدین عزیزي له ځینو سوداګرو او د فابریکو له څښتنانو سره په لیدنه کې ویلي دا وزارت حاضر دی چې د کورنیو تولیداتو او محصولاتو په برخه کې همکاري وکړي او اسانتیاوې برابرې کړي. په دې لیدنه کې سوداګرو او د فابریکو څښتنانو په خامو موادو د ګمرکي تعرفو د ټیټولو، د ویزو د اخیستل په برخه کې د ستونزو د حل او فابریکو ته د دوامداره برېښنا د ورکولو غوښتنه وکړه. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 83.90 پوله، یو یورو 95.90 پوله، یو انګلیسي پاونډ 111.90 پوله، یو سعودي ریال 22.90 پوله، زر ایراني تومانه 3.30 پوله، زر هندۍ کلدار 1.08 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 400 افغانۍ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلام، زمال علي بشیر یم او د خبرونه دی برخه ته مو هر کلی کوم. په دې برخه کې به د موضوعات خبرسي.
په کابل کې د استقلال روغتون مسؤلین وایي هغه کس چې د دیمازنګ په څلور لارې کې ځان ته اور اچولی و تیر شپه په همدې روغتون کې مړ سو. 28 کلن سپینګل چې د کابل د چهل ستون سیمې اوسیدونکی و تیره ورځ یې د فقر او لوږې له کبله ځان ته اور ورته کړ. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د استقلال روغتون مسؤلین وایي هغه کس چې د دوشنبې په ورځ د کابل په دهمزنګ سیمه کې ځان ته اور اچولی و تیر شپه په همدغه روغتون کې ومړ. د دې روغتون سرطبیب ډاکټر جاوید یوسف پور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د مړ شوي کس د سوځېدنې فیصدي 95 وه.
د دې لپاره چې د وجود د سوځېدو او فیصدي ډېره وه تېره شپه 11 بجې په روغتون کې سا ورکړه او هغه کسان چې د سوځېدو فیصدي یې ډېرې د مړینې چانس یې ډېر دی.
د یاد روغتون د معلوماتو له مخې مړ شوی کس پینګل نومېده او په کابل کې د چهل ستون د سیمې اوسیدونکی و. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې په کې لیدل کېږي چې یاد کس د کابل په دهمزنګ څلورلارې کې ځان ته اور اچوي او شاوخوا خلک هڅه کوي د خپلو دستمالونو په وسیله په هغه پورې پوره شوی اور مړ کړي. د سپینګل د ځان وژنې لامل بېوزلي او لږه ښودل شوی. دا په داسې حال کې د له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول د ملګرو ملتونو د وروستیو شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د بېوزلۍ ولږې او بېکاري کچه زیاته شوې چې دغې چارې د کورنیو نړیوالو سازمانونو اندېښنې دوه چنده کړې دي. که څه هم له یو شمېر بېوزله او له ولږې سره مخو افغانانو سره د نړیوالو لخوا بشري مرستې وشوې او دا لړۍ روانه ده، خو د مرستو د ویش په برخه کې د شفافیت نشتون بیا بله جدي اندېښنه ده چې خلک ورته ګوته نیسي.
د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 30 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي او د دې ادارې په وینا افغانان په تیرو 30 کلونو کې له تر ټولو بدې وچکالۍ تیریږي، په داسې حال کې چې 10 میلیونه کوچنیان بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. نور حال په دې راپور کې.
ماسومی او شپږ کسیزې کورنۍ ته ژوند سخته شوی دی. نوموړي چې د هرات ولایت لیوی ولسوالۍ د وچکالۍ له امله له خپل کور کلي بې ځایه شوي وایي اوس د نورو په کورونو کې په کار کولو سره دومره ګټي چې خپلو ماشومانو ته د ژوندي پاتې کېدو په خاطر پوره نیمه ډوډۍ واخلي. ماسومه یو زوی او څلور لوڼې لري او میړه هم ورځنۍ مزدوري کوي. نوموړي وایي ماشومان د نورو د پاتې شوي خوړو د خوړو له امله په ناس ناست یخته شوي.
زه یو ماشوم لرم چې له خولې او لمنې دی، ځکه کومه ډوډۍ چې زه ورته راوړم هغه له بل وخت نه پاتې وي او بوی لګېږي چې ورکوم یې نو له خولې او لمنې شي، ځکه څه نشته چې ور یې کړم، نه خواړه او نه هم خمیوه.
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې ورښت کم شوی دی او په دې سره له کروندو د کروندګرو په حاصل کې هم کموالی راغلی. د ماشومانو د ساتنې ادارې یوسف د چلډرن راپور ښیي چې په افغانستان کې د 12 میلیونو ماشومانو ژوند د کرنې پورې تړلی دی چې وروستیو کمو ورښتونو او لزمکو کم حاصل تر نورو ډېر د دوی کورنۍ اغېزمنې کړې دي. د دغه راپور موندنې ښیي چې په افغانستان کې 80% کورنیو ژوند چې 25 میلیونه کسان کېږي له کرنې او مالدارۍ سره تړلی دی، چې کم ورښت د اوبو د سرچینو کمښت او دغه شان د حیواني محصولاتو د بیو کمښت بېوزلي ډېره کړې او د قحطۍ په لور یې د افغانستان د تک خبر ورکوي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې خبرداری ورکړه چې افغانستان د خوړو د نشتون په برخه کې بد ناورین تیروي او په دغه هیواد کې 5 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخ دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاری په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د انساني او اقتصادي ناورین په پراخېدو سره نړیوالې ټولنې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 2.4 میلیارد ډالر ځانګړي کړل تر څو په دې ډول ماشومان له لوږې او بېوزلۍ وژغورل شي.
دا میدان وردګو ولایت خلک شکایت کوي چې لیونیو او کوڅه ډبو سپو یې ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي چې د لیونو سپو شمیر په زیاتېدو دی او هر ورځ خلک داړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د لیونیو او کوڅه ډبو سپو شمیر دومره زیات شوی دی چې دوی د شپې لخوا د خپلو کورونو نسي راوتلی. امان الله د دغه ولایت د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ په چاکو ولسوالۍ کې څلور تنه لیونیو سپي داړلي وه.
خطرناکې خو انسانان خوري د وژل کېږي یوه پېشکوري پیدا کېږي نه چې ور یې کړو او هر ځینو په چاکې درې څلور نفره خوړلي دي.
نورعلي د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار یو بل اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د کوڅه ډب سپیو له امله نسي کولای په ډاډه زړه له کوره ووځي او خپلې چارې مخته یوسي. د زیاتوی چې د مرکز میدان شار په بیلابیلو سیمو کې له کوڅه ډب سپیو سره مخ کیږي چې وخت نه وخت دغه کوڅه ډب سپی ډلهیز بریدونه هم کوي چې زیاته برخه یې لیونی سپی وي. د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې شپږ پنځوس کسان لیونیو سپیو داړلي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه کسان دي کوم چې روغتیایي مرکزونو ته یې مراجعه کړې ده. د میدان وردګو ولایت د ښاروالۍ مسؤلینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږۍ په ټول میدان ښار کې وروسته له هغه چې لیونیو سپیو پنځه څلوېښت کسان وداړل د لیونیو سپیو د له منځه وړلو سرساسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونیو او داړونکو سپیو د له منځه وړنې په موخه د ځانګړي طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کیږي. د یاد کمپاین په اړه د دغه ولایت ښاروال عبدالغفور حیدري ازادي راډیو ته وویل
ډېر شوي دي او خلک یې هم خوړلي. تقریبا څلوېښتو شاوخوا کې پېښې ثبت شوي دي او واکسین شوي دي د خلک چې سپیان خوړلي دي. نو بالاخره موږ د صحت او په ګډه په شریکه باندې دا تصمیم ونیوله چې د دې لپاره یو اقدام وکړو عاجل تر څو نور خلکو مخنیوی وشي او نور خلکو چاته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان ښار ښاروالۍ مسؤلین د دغه ولایت له ټولو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونیو سپیو د موندنې په اړه دې یادې ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونی سپی داړل څومره خطرناک دي. ډاکټر محیب الله سباون ازادي راډیو ته وویل چې لیونی سپی چې کله یو کس وداړي نو د ریبیز په ناروغۍ اخته کیږي. نوموړي وایي ریبیز یوه ویروس خپرونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغې ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو مختلف اوازونه به هغې ته اورېدل شروع شي. مختلف قسم چغې به وي دا علامت راتلی شي. خوب به مریض له نه ورځي. مریض له چې کوم یو د بهر نه څونه شور راځي کوم یو شی چې هغې ته سټیمولس ورکوي یا کوم د بهر نه چې څه شي اواز پرې راځي نو په هغې باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دې وجهنه دا مریض چې کوم دی دا مونږ بیا په تیاره کې ساتو په خاموشه ځي کې ساتو. مریض خوراک نه شي کولی ولې د هغې ټول دغه فالج وایي چې څونه نظام یا هغه ټول متاثره شي. خوراک نشي څکلی اوبه نشي کولی اوبه نشي څکلی. نو علامت چې کوم ده د عصبي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو ناول د دې سینسري سیستم چې کوم دی د اوبو نه هم یریږي دا مریض.
ډاکټر محیب الله سباون وایي کله چې یو کس پی وداړي سمدستي دې خپل زخم په پاکو اوبو ومینځي او بیا دې ژر تر ژره تر ډاکټر ځان ورسوي.
په کوم ځای باندې چې هغه سپی چې چلی دی هغه ځای چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي ورسره دې په صابون باندې وینځي. هغه ځای هغه چې په صابون باندې وینځي نو په هغه ځای کې چې کوم جراثیم هغه به دې سره پاک شي. دویم مرحله کې به دوی خامخا ډاکټر له ورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دی اے آر وی یا اینټی ریبیز واکسین هغه لګېدل ډېر زیات ضروري دي. ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی مطلب څوارلس ورځې کې دننه دې علاج یا دې واکسین کېدل ضروري دي.
دا په داسې حال کې دی چې سمو د وړاندې په پکتیا ولایت کې سپیو هم زیات شمیر کسان داړلي وه. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکو په وینا د پکتیا ولایت روغتون ته څه باندې دوه سوه کسانو په یوه میاشت کې ورته مراجعه کړې وه چې سپیو داړلي وه.
اوس هم هغو پیغامونو ته پام وکړئ چې تاسې ازادي راډیو ته رالېږلي دي.
د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ سره خبره درسره کوم. دلته د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ په کجکي کې دا مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي. کار نه کوي. د دغه تجارانو حکومت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه غوښتلې چې راته وسلام.
زه سردار د بادغیس ولایت غورنایسي ولسوالۍ تاسو والي کې سلامونه تاسو وایم. ما دا پیغام باید تاسو په غور سره واورئ او ناشرې کړئ. دغه تاریال چې دا طالبانو امر کړی چې موږ ګوندې وو دغه زموږ منطقات بالخصوص زموږ منطقات بادغیس ولایت دا چې دی اوبه هم نه لري. یو د مرغاو رود یې هغه هم سم صفه یو دغه چې رودخانه کې بېدلی وي سورې نور زیات به خلک دی مکاره دی. نو زموږ دغه هیله ده چې دغه طالبان ورونه او دغه د طالبان مشران د دغه تاریال دا یو قانوني کې دا د افغانستان خلکو ته ووایي دا یو ډېر غریب دي. تولید زیاته د خبرې در سره کوم قسم په خدای روزګان یم چې دا چې خلک ډېر دي چې اوس پورونه پر باندې دي او پیالا نه هم د ماښام ډوډۍ نه لري. هو تیاریان دي چې موږ څه وکړو پر کوم باندې ولاړ شو. یارانه مال زدای را باندې باندې چې هغه لاشه دې موږ دغه خاصې د مهاله دې چې دا غزما پیغام نشر کوي دا د افغانستان تاریخ چې دا موږ پیغام د مشرانو ته دې مانته ورسوي چې دا د افغانستان تاریخ چې قانوني کی او دولت اندرایا چې کړي دولت یې ورنځي اخر نور څه ورنځي دا چې سوا خو دې سلام زه د څنګه سزاګر مس په منطقه کې د مرستې مشتر نه دی راکړی په کاټ یې زموږ د شهر نوم هغه نومې اوس موږ د سکري بل چاټي مشکات ورکړي نو دا به موږ وایو چې دا به د سم سیمو څخه دیم کاټ راکړي نه مالي
دا سجرړو پرې خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان خبرونه لرو خو مخکې تر دې چې دونیس پروګرام ته مخه کړو خبرونه د طالبانو د پونې وزارت د کابل په لویدیس کې د شهید عبدالرحیم لیسی او د ممتاز پونم پر شوونیز مرکز تر پرونی چاودنې وروسته په خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړه له خپلو امنیتي ځواکونو غوښتي دي چې عاملین یې ونیسي او سزا ورکړي. جرمني آژانس د کابل د پولیسو د بیان سردان په وینا خبر ورکړی چې په دې برید کې 9 تنه وژل شوي او 19 ټپیان دي، خو یو شمېر نه تایید شوي راپورونه د قربانیانو شمېر 15 یادوي. د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو برخو کې بیا کار پیلوي چې د کرنې، روغتیا او کورنۍ معیشت پر مسایلو تمرکز کوي. خو دې بانک د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. د دې پریکړې با خبرو دوه سرچینو ویټر سرچانس ته دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته د تیر مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وځنډولې. د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشري ځانګړي استازي طارق علي بخیت او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویس د خبرو د اجنډا په سر کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو مسله شامل و. د اسلامي همکاریو سازمان په خبر پڼه کې لیکلي دي چې پر یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو هم لکه له افغانانو سره پر بشري او اقتصادي مرستو همداراس له ترهګرو سره پر مبارزې خبرې وشوې. په خبر پڼه کې ټینګار شوی دی چې دا د نجونو اساسي حق دی چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د بشری حقوقو او د افغانستان د نجونو او ښځو په چارو کې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم په دې غونډه کې برخه لرله چې پرون په آنلاین ډول ترسره شو. روسیا وایي چې د اروپایي ټولنې د دوه هیوادو شپږ دېرش ډیپلوماتان یې له خپلې خاورې ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې یوویشت ډیپلوماتان د بلجیم او 15 د هالند دي. دې ډیپلوماتانو ته یې دوې اونۍ وخت ورکړی دی چې له روسیې ووسي. د فبروري له لومړۍ نیټې را په دېخوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، اروپایي هیوادو تر اوسه د روسیې تر 300 ډېر ډیپلوماتان شړلي دي. د دې په ځواب کې روسیې د هالند، بلجیم او تر دې مخکې د چک جمهوریت، بلغاریا او څو نورو هیوادو یو شمېر ډیپلوماتانو ته جواب ورکړ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې هڅې پیل کړي دي.
له ډېرو هیوادونو سره په تماس کې اوسي، د بدیل په برخه کې افغانانو سره کومک همکاري اوسي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادانو د روغتون له تړل کېدو سره په دې ولایت کې معتادان ډېر شوي دي.
بدبختانه ویم ته به حال شفقت
له بده مرغه به ووایم چې تر اوسه د شل بستریز روغتون لپاره مرستندوی اداره نه ده پیدا شوې.
د دینی عالم مفتي احسان الحق حنفي سره د بنګو پر کښت او د چرسو پر استعمال غېدلی وو.
کوم علما کرام چې د بنګو ته د کښت او یا د کاروبار اجازه ورکوي دا یو قاطع او ستره اشتباه ده. بنګ نتیجه چې چرس دي دا مطلقا حرام دي.
د کابل ولایت سراج احمد د جواد په نوم د خپلې ټولګیوال کیسه کوي چې د دوی د ټولګي اول نمره وو، خو په خیه وخوی دا او موتات
په اغاز کې له دې قانون څخه پیل وکړ. نو هغه چې کله دا قانون پیل کړ، له قانون څخه وروسته سیګریټ ته مخه لګه، سیګریټ په سیم دا سی چرس
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
زوار
دا څنګه دا زخیران پیران په دې نیمه شپه زموږ جونګړې ته راغلی؟ دا خو پخوا په بیابان شپه نه تېروله او ځان پاک صفا به ګرځېدلې.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل معیشت په برخه کې هڅې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي په دې برخه کې تر ډیره حده له هیوادونو سره اړیکې ونیشي او له هغوی څخه د مرستو غوښتنه وکړي چې نشه یي موادو زیانمن کړي دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د پخوانیو کلونو تجربې ته په کتو سره د بدیل معیشت پروګرام بزګرو ته امتیاز ورکول بولي او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پر متوازن انکشاف ټینګار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیر ولایتونو کې د کوکنارو څخه د تریاکو راټولولو فصل پای ته نږدې شوی او دوی ولې وروسته د کوکنارو نوې فصل پیل کیږي. د دې سره سم د طالبان حکومت وايي د کوکنارو د بدیل کښت لپاره هیڅ پیل کړی چې په پایله کې به له بزګرو سره مرسته وسی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي تر ډیره حده د هغو هیوادونو مرسته راجلب کړي چې د نشي موادو کښت او تولید زیانمن کړي وي.
اتحاقین ته د بدیل په پیدا کولو باندې اسلامي مرد بوخته له ډیرو هیوادونو سره په تماس کې اوسي. د بدیل په برخه کې د افغانانو سره کومک همکاري اوسي، خصوصا هغه هیوادونه چې د مقدره موادو له ناحیې نه حاصب پذیر وو. ځینې کښتونه شته هم چې بدیل واقع کیږي، لکه زعفران او هینج او ځینې نور قیمتي بوټي شته چې هغه د کوکنارو بدیل واقع کیدلی شي. خپله کوکنار په افغانستان کې ډېر درانه زیانونه لرل، زموږ ځوانانو د احتیاط سبب ګرځېدل او یوه لویه ستونزه وسې.
روزګان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس او بدخشان د افغانستان د هغو 22 ولایتونو څخه دي چې ډېر کوکنار پکښ کرل کیږي. په وروستیو کلونو کې حکومت مرستندو ادارو د زعفرانو، خوږولي او الوویرا د ترویج په ګډون په ځینو ولایتونو کې د انارو او بادامو د باغونو جوړولو تر څنګ له بزګرو سره نغدې مرستې هم وکړې، خو دې مرستو د کوکنارو کښت کم نه کړ. د نشي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د بدیل معیشت او زعفرانو په نوم مرستې ښې پایلې نه لري. ښاغلی ظفر زیاتوي داسې یو پراختیایي پروګرام ته اړتیا ده چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول عملي شي، داسې پروګرام چې د کار زمینه برابره او بېوزلي کمه کړي.
بدیل کښت یا د بدیل معیشت خبره ډېره دقیق هم نه ده. د افغانستان خلک هغه چېرته چې تریاک کوي یا نه کوي، ټول غریب دي، ټول متوازن انکشاف ته ضرورت لري. یوازې مختص د مواد مخدر سره فکر کوم دا معنی لري چې هغوی ته موږ امتیاز ورکوو. ښه خبره دا ده چې مواد مخدر چې بد شی دی د منځه یوړل شي او په یوازې ټول د حقین هغه ټولو سره باید کومک وشي.
د طالبان حکومت داسې مهال نشي موادو څخه له زیانمن شوو هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه کوي چې په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان ځینو ګاونډیو هیوادونو نه یوازې دا چې له افغانستان سره د بدیل معیشت په برخه کې همکاري نه ده کړې، بلکې افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه هم نه ده نیولې چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې هڅې پیل کړې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د غور ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ولایت کې د معتادانو د روغتون نه تړل کېدو سره معتادان ډیر سوي دي. د دې مرکز چارواکي هم دا مني چې له دریو میاشتو راهیسې د دې روغتیایي مرکز د بسترې کېدو خدمات د بودیجې د نشتوالي له امله بند سوي، خو که د معتادانو لپاره خوراکي مواد برابر شي د دې مرکز کارکوونکي چمتو دي چې خپل خدمات بیرته پیل کړي. د غور ولایت د عامې روغتیا ریاست وایي تر اوسه کومه مرستندوی اداره نه ده حاضره سوي چې له دې مرکز سره د دوی د اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وکړي. د موضوع د نورو جزئیاتو لپاره به دا راپور واورو.
نور مسلمانای ترک بکنن دنبال از زندگی.
پورسته اونیو کی د غور ولایت په مرکز کې معتادین راټول شوی او ډیری هغه معتادین دي چې د دې ولایت له ولسوالیو څخه راغلي او غواړي چې ځانونه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې بستری کړي، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. مدني فعال پارسا او د فیروزکو ښار یو اوسیدونکی غلام سخی شکایت کوي چې د معتادینو د روغتون له تړل کېدو راهیسه په دې ښار کې معتادین ورځ په ورځ پسې ډیریږي.
حضور میتورین در غور بگذشت
په غور ولایت کې معتادان د هر ورځې په تیرې دو سره ډیریږي، ځکه هغه روغتونونه چې د معتادینو درملنه به یې کول امکانات نه لري او تړل شوي دي. له بده مرغه هغه خلک چې بې وزله دي ډیری نشو ته مخه کوي. له همدې امله موږ له هغو ادارو څخه چې په دې برخه کې فعالیت کوي غوښتنه کوو چې د دې ستونزې مخه ونیسي، ځکه دا ستونزه د نورو ستونزو لامل کیږي. له روغتونونو سره دې مالي مرستې وسي.
از مسئولینی که دهی راستا
در چارواکو څخه مغوختنه داده چه پدی برخه که جدی پاملرنه وکدی، ځکه لیوی خواه معتادان دیر شوی او لبلی خواه هغه روغتونونه تړل شوی چه ده معتادانو در ملنه پکی که ده
کنن یقم خوریب شوه.
د غور ولایت د معتادینو د روغتون چارواکي وایي چې له دریو میاشتو راهیسې د بسترې کېدو خدمات بند شوي او په دې موده کې د دوی په روغتون کې د یوه معتاد درملنه هم نه ده شوې. د غور د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتیایي مرکز مسؤول محمد عمر لالزاد ازادۍ راډیو ته وویل دوی د معتادینو د درملنې لپاره کافي درمل په واک کې لري، خو د خوړو نشتوالی د دې سبب شوی چې دوی د بسترې کېدو خدمات بند کړي.
ته څخه یوازې زموږ د بستر کېدو خدمات بند شوي دي، که څه هم موږ د درملو په برخه کې ستونزه نه لرو. زموږ ستونزه یوازې د معتادانو د عیاشې په برخه کې ده. څرنګه چې بودجه نه لرو او د عامې روغتیا ریاست هم د دې برخې لپاره ځانګړې بودجه نه لري، خو که ناروغ وکولای سي چې د عیاشې لګښت خپله پر غاړه واخلي، موږ د ډاکټر او درملو په برخه کې ستونزه نه لرو. له بده مرغه ستونزه دا ده چې د غور ولایت معتادان د عیاشې توان هم نه لري.
له افغانستان څخه د بهرنیو نظامي ځواکونو او مرستندویه ادارو له وتلو سره د معتادینو د درملنې له مرکزونو سره مرستې هم بندې شوي او د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د دې تړل شویو مرکزونو لپاره له سره مرستې را جلب کړي. د غور د عامې روغتیا سرپرست رئیس عبدالستار موافق وایي چې د عامې روغتیا وزارت ژمنه کړې چې د دې مرکزونو د اړتیاو پوره کولو لپاره به هڅې وکړي، خو تر اوسه په دې برخه کې عملي ګام نه دی اخیستل شوی.
بدبختانه بگیم تا با حال شفقالی
لا بدا مرغه با ویم چه تروسه دا شل بستریز روختون لپاره مرستندوی اداره نه دا پیدا شوی، خو امکان لری چه پا دیورزو که یا مرستندوی اداره پیدا کرو او مرسته را سره وکلی. دا ولسوالی پرده هم پلان لرو، زکه دا مرکز لخوا دا سی خودل شوی چه پلانون با عملی شی. دا چه پلانون با کل عملی که گی معلومه نده.
عملی میشه و نامعلوم است.
د طالبانو د حکومت له جوړېدو سره د معتادینو د درملنې له څلور اتیا مرکزونو څخه ډیری مرکزونو یې د بودجې د نشتوالي له امله د بستر کېدو فعالیتونه درولی دي. په دې وروستیو وختونو کې ځینو هیوادونو او مرستندویه ادارو ویل چې د معتادینو د درملنې په برخه کې خپلې مرستې له سره پیلوي، خو دا خبرې هم ورسره وتړله چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو له لارې کوي.
دا زهرو کاروان با دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. په افغانستان کې د چرسو استعمال او کښت ورځ تر بلې ډیریږي چې همدا چرسیان بیا ورورو نورو نشو ته مخه کوي. له همدې امله دینی عالمان د اسلام نه نظره د بنګو کښت، پروسیس، قاچاق او استعمال د اسلام خلاف عمل ګڼي. دا چې د چرسو د حراموالي دلیلونه څه دي، ولې ځینې دینی عالمان د چرسو کښت روا بولي، د بنګو د کښت او چرسو د استعمال مخنیوی د چا مسؤلیت دی، په دې اړه مو له دینی عالم مفتي احسان الحق حنفي سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام د چرسو د استعمال په اړه څه حکم کړی دی.
په اسلام کې لکه د نورو مخدراتو په شکل باندې چرس هم یو له مخدره موادو څخه دي. د دې په هکله باندې په احادیثو کې، په قرآن عظیم الشان کې، د صحابه کرامو، د تابعینو په اقوالو کې، عموما د علماو په اقوالو کې چرس یو حرام بوټی دی، استعمال حرام دی. الله تبارک و تعالی وایي خمر هر هغه شی چې د انسان عقل باندې پرده راولي. د خمر معنا یوازې دا نه ده چې خامخا شراب، ځکه زموږ ډېری علما د خمر معنا شراب کوي کنه. شراب مستقیم ذکر کیږي په حدیثو کې. خمر مطلق هغه شي ته ویلی کیږي چې د انسان په عقل باندې پرده راولي او عقل زایله کوي. که هغه شراب وي، که هغه چرس وي، که هغه پوډر دي، که هغه فیوم دي، که هغه شیشه ده، که هغه نسوار وغیره وغیره شه چې دي، خو چې نشه یي توکي دي، د ټولو باندې د خمر اطلاق کیگی. اللہ تبارک و تعالی دا منی کړی دی. حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وای کل مسکر خمر، ہر نشئی تو کہ چھ دے ہغا خمر دے، یعنی عقل زیل کون کہ دے، او ہر شے چھ عقل زیل کوی دے انسان ہغا حرام دے. بعدن دے علماء کرام پ اقوال کی دے، تابعین پ اقوال کی دے، تبع تابعین پ اقوال کی دغه خمر اجزائے تشریح کړی دی. د بیلګې په تور باندې په حنفی فقه کې په رد المختار شامی کې داسې راغلی دی، ویحرم اکل البنج والحشیش والافیوم. بنګ چې چرس دی او افیوم چې موږ تاسو عام سره بلد یو، د تاریاک او د کوکنار او د شینونو لاسته راځي، دا ټول په حنفی فقه کې دا راغلی چې دا یو حرام عمل دی، حرام شی دی. بل قرآن کې دا راغلی دی چې د مخدرات چې حرام دی، یو علت دا دی چې د دې ضرر په نسبت د خیر ډیر دی. الله تبارک و تعالی مونږ ته دا ویل دي چې ولا تلقوا بيديكم الى التهلكه، کوشش مکه وي چې په لوی الله ځان د هلاکت کنده ته وغورځوي، خپل ژوند خراب کړي، خپل اقتصاد خراب کړي، خپل صحت ته تکلیف او ضرر ورسوي.
ولی چرس حرام ګڼل شوی دی، لاملونه یې څه دي؟ قسم تاسو لږ مخکې څه اشاره ورته وکړه.
د حرمت لاملونه یو خدا ده چې شریعت منی کړي، قاطی خبر ادا ده، چونکه موږ مسلمانان یو، هر مسلمان باید په دې باندې عقیده ولري چې څه چې الله او د الله رسول حرام کړی دی هغه حرام دی، باید دلایل او چون چرابه کې ونه. دا یو، دا د شریعت برخه ده. دویمه برخه چې ولې حرام دی، لکه څنګه چې ما یادونه وکړه چې د دې ضرر ډیر دی. درېمې نتیجه دا ده چې دې کې اقتصادي مشکلات مخې ته راځي. هر هغه څوک چې د مخدراتو نه استفاده کوي، خصوصا له چرسو نه، چرس مفت لاسته نه راځي، یا به د ځمکه خرابیږي یا به نقد پیسې ور باندې ورکوي. دا د ګناهونو او د جرایمو یو عمل ده. علت د حرمتونه دا دي. د دې تر څنګه علت د حرمت دا ده چې طبعا احمقانه حرکتونه کوي. احمقانه حرکت دا ده چې دی ورسره جرم کوي، دی ورسره ګناه کوي، دی ورسره د الله مخالفت کوي، دی بد اخلاقی کوي، د په کور کې ژوند خرابي، د اولادونو سره ژوند خرابي، له مېرمنې سره ژوند خراب دی، له گاونډي سره ژوند خراب دی، له ملګري سره ژوند خراب دی. دی وجه اسلام منع کړی دی.
ځینی دینی عالمان د بانګو کښت اجازه ورکوي او د نشي مادو له لیست څخه باسي، په دې اړه ستاسې نظر څه ده؟
کوم علما کرام چې د بانګو ته د کښت او یا د کاروبار اجازه ورکوي، دا یو قاطع او ستره اشتباه ده. یو علت دا ده چې بانک نتیجه چې چرس دی، دا مطلقا حرام دی. مخکې مول چې دا مخدره توکی دی، مخدراتو ته جواز ورکول مطلق ناروا دی. بل هغه شی ته باید یو څوک د جواز برخه ورکړي چې دواړه برخې ولري، همې ګټه وي همې ضرر وي. په چرسو کې یا په بنګو کې ګټه څه شی ده؟ نو دای کې هیڅ خیر نشته. دا اصلا مخدراتو کې دی، مضر دی، د انسان صحت ته خطرناک تمامېږي.
د بنګو کښت، د چرسو تولید، قاچاق او د استعمال مخنیوي د چا مسؤلیت دی؟
د چرسو، د موادو مخدرو، د نورو توکو، د هر قسم جرایمو مسؤلیت د وخت د حاکم نظام مسؤلیت او دنده ده. یو دې معنا دا نه ده چې څوک چې څه کوي نو هغه د کوي او د خپل حکومت کوي، نه. مسؤلیت د نظام په غاړه ده، یو. دویم مسؤلیت د دینی علماو په غاړه باندې ده. څنګه چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هر څه بیان کړي دي، مثال دغه د نشئی توکو په ارتباط خبره کړې ده، نو موږ دا خبره باید هم په منبر باندې خلکو ته وکړو. درې تر څنګه والدین مسؤلیت لري چې هغوی د خپلو اولادونو مخنیوي وکړي په دې موضوع کې. د دې تر څنګه زموږ په تعلیمي ادارو کې معلمین، استادان، د پوهنتونونو د خپلو تدریسي موادو تر څنګه باید دې موضوع باندې هم خامخا بحث وکړي. هغوی د دې مسؤلیت لري چې خامخا باید دغه شینو مخنیوي وکړي او خلکو ته دعوت ورکړي چې اصلاح طرف ته راشي.
تاسو د حاکم نظام یا د حکومت مسؤلیت ته اشاره وکوله. اوسنی حاکم نظام څومره توانېدلی شي په افغانستان کې له شر سره مبارزه وکړي، په داسې حال کې چې په فرمان کې یوازې د کوکنارو د کښت بندېدلو خبره شوې ده، د چرسو د کښت بندېدلو خبره نه ده شوې.
زه بیا هم ډیر خوښ یم، خوشحاله یم چې زمونږ اوسنی نظام چې د اسلامي امارت په نوم باندې ده، دا یو خبره کړې ده چې کوکنار به په ټول هیواد کې بندي، او زه په دې ډاډه یم چې انشاءالله په ټول هیواد کې به بندیږي. د دې تر څنګه باید زمونږ حاکم نظام یعنی اسلامي امارت مکلف دی چې د چرسو په حق باندې هم دغسې یو فرمان صادر کړي. که هر څوک سرکشي کوي، نو په دې کې هیڅ شک نشته که په لږو کسانو باندې
قانون تطبیق شي او یا قاطی حکم وشي، نو زه باور لرم چې د ډیرو شیونو مخنیوی شوی دی، د دې مخنیوی خامخا کیږي. او علما د خامخا هر ورځ که په دې باندې بحث نه کوي، د هرې جمعې په اخر کې باید دوه دقیقې یا پنځه دقیقو پورې بحث وکړي چې دا حرام دی. ډاډمن یم او ډاډ ورکوم چې په کم وخت کې به خلک په دې باندې پوه شي چې دغه شینه حرام او ناروا دي، په خپله به یې بند کړي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واوریدل چې دینی عالمان وایي د بنګو کښت او د چرسو استعمال حرام دی.
آیا پوهیدلاست چې تر درملنې وروسته د کورنۍ مسؤلیتونه څه دي؟ په دې اړه به د ډاکټر منصور ارشاد خبرې واورو.
دی تداوی و ډیر اصلی برخه دی غو دی کورنی په ملاتړ او دی کورنی په زحمت پورې اړه لري. کورنی په دریو مراحلو کې د تداوی په برخه کې مسؤلیت لري. اوله کې دی کورنی ونده دی مریض په آماده کولو کې ډیره زیاته مهمه ده. کچیرته کورنی په مناسب شکل محتاط سره کار وکړي، هغه دی ته حاضر کې تداوی پروګرام شروع کړي، نو د دې رول پکې ډیر مثبت. په دوهمه مرحله کې دی فعال تداوی په جریان کې باید کورنی برخه واخلي، خپل مریض پوښتنه وکی او دراتونکو مزوند لپاره ډاډ ګیرنه ورکی. او په درېمه مرحله کې له تداوی وروسته مرحله ده. کچیرته په دغه مرحله کې کورنۍ فعال شکل سره له خپل محتاط غړي سره کار وکړي، د هغه د رغیدنې په پروسه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي، نو یقینا دې کسانو تداوی به ډیره مؤثر وي او دوی به د ټول عمر لپاره د مخدره توکو له بیا استعماله وژغورل شي. په کار ده چې ټول کورنۍ هغه ته د تداوی سوي ناروغ په سترګه وګورینه، دی وګنهګار په سترګه شک قرباندی کول او بې اعتمادي او بې احترامي فضا رامنځته کول، دا بیا مخدره موادو ته مخ کول یو ډیر غټ دلیل ده.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي. او اوس ته خاطرې وارده د کابل ولایت سراج احمد د جواد په نوم د خپلې ټولګیوال کیسه کوي چې د دوی د ټولګي اول نمره وو، خو په خیه وخوي دا او موتات شو. سراج احمد زیاتوي چې جواد اوس کور پرې اخی او په کابل ښار کې په چټلو لختیو کې شپې او ورځې سبا کوي. دا چې جواد ولې موتات شو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به د سراج احمد له خولې واورو.
زما یو ډېر خوږ ملګری و جواد جان نومېدی، او ډېر زحمت کش او ډېر زحمت پیشتی، ډېر به تل په خپله درسونو کې کوښښ کوی او د صنف اول نمره مو. ډېر یو بااستعداد ځیرک ځوان و او تل به کوښښ کوی سي په صنف کې لوړه نمره واخلي، په درجه کې اوسي. ډېر تکړه و، کورسونو ته به تلو، یو ځای له ما سره مکتب تللی، بېرته به راتلی. په ما ډېر ګرانو، زما ډېر صمیمي ملګری و. وروسته له هغه نه داسې یو ملګرو سره یې مخ کشوه او هغو سره به کېنسته. نو یو ورځ یې قیلون پیشنهاد نور ملګرو ورته وکړ. نو د په لومسټارټ کې یا په آغاز کې له دې قیلون څخه پیل وکړ. نو هغه چې کله دا قیلون پیل کړ، له قیلون څخه وروسته سګریټو ته مخه لګه. سګریټو پسې همدغسې چرسو ته، ځکه چې هغه نشه نور نه دارو کېدله چې دا هغه نشه کومه نشه په سر کې وي یا هغه مخکینی نشه ته دوامدار ورکړي، نو ځکه نور لوړو لوړو نشه یي موادو ته مې لاس اچو. وروسته پسې همداسې تریاکو پوډرو ځینې داسې نور دغه شروع کړ چې ځینې موږ تقریبا زموږ ملګرو د سینفیانو دا بوتلې شفخانې ته هم بوتلې، خو بیا هم ونه شو. بازارونه چوکونو ته چې راوځي، د خلکو جیبونه بې وهل، لکه خلکو څخه به یې پیسې غلا کولې. ځینې وخت به د موټر په سر باندې نارې وهلې ټیکسیوانانو ته، په هغه به یې پیسې لاسته راوړلې او ځان ته به چرس او ځینې داسې مواد واخیستل. زندګي خپله تباه او پلار او مور یې هم سپینګیري ول. دا د کور مشر و، امې کور تباه شو، امې پلار وفات شو، نور د کور سرپرستی لپاره همدی و، هغه هم په داسې حال تبدیل شو. اوس مو تقریبا زور رواني تکلیف هم پیدا کړی ده. د کورسنګي سره کوم پلونه دي، په همدې پل کې وي، ځینې وخت سینما پامیر شاوخوا سره یې.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په خاطره کې مو واوریدل چې د سراج احمد ملګري له قیلون څخه پیل وکړه او بیا په نورو نشو اخته شو.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوي؟ تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې جبار په نیمه شپه کې وارخطا چیری گریوان ژړ مخ او ستړی ستومانه د خپل انډیوال ظریف کړه ورځي. په ژړا او ناهلی ورته وایي چې کور مې ړنګ سو. دا چې جبار ولې په نیمه شپه کې د ظریف کړه ورغی، اصل کې صد صد او ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ټول
اورسته او دا مردار هیروین چې په دې مردار عمل نه وي اخته شوی، خ کاروبار او آرام ژوند مو درلود. اوس یې نه د اولادونو روزنې ته پام دی او نه یې راتلونکي ته.
اوره کشن لکه موږ ټول اورس په غوږونو کې راپنګېږي. ته خبرې چې دا پونډر مې په څه تکلیف پیدا کړی و؟ راته ووایه چې زما پونډر دې څه کړه؟
هغه مې په ډیران واچول، ورش راټولې کړه.
مغزه مې مه حراموه، ډېر صبر مې درته وکړ.
دا دې لا صبر کړی دی چې له هر څه دې خلاص کړو. ستا له لاسه په کور کې د ماښام لپاره ډوډۍ نه لرو.
یاره ښځې، نور زه همته ګزاره نه شم کولی. یو دوه درې، زه په ما په درې کانو طلاق یې.
وی بخت مې تور شو. دا ته څه وایې؟ نور خو دې دا څو کاله په سرو ورکې نیولې وم، اوس یې طلاق هم کړم. زه د وړې ماشومان څنګه دلته تا سره په سرو ورکې پرېږدم؟
اوس نه ډوډۍ تیاره، اوس وکړم،
او نام د کانو مینځلو بس د کور سټه مسپیکونه ژوند مې دی.
داسې کار دې څنګه کاو؟
دا ټول نه دې غم لړلو پونډر ولاسا زه کمار وم او دې پونډرانه پټکړي وو. زما واسا وسا خراب شو.
نو پر دومره وړه خبره څوک ښځه طلاقوي؟
انسان چې کمار شي بیا کلاکل کار کوي. دا ټول د دې مردارې نشي له لاسه. ښځه خو اوس بېرته لاسه نه راځي. نه پوهېږم چې ماشومان به مې اوس چیرې وي او څنګه به وي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.